افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موضوع نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ دې ساعت په مهمو خبرو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، طالبانو د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی. ولسمشر ننګرهار کې د څلور زره ښوونکو پر ګمارنې ټینګار کړی. او ایران وایي په ویانا کې د خبرو پر مهال به اټومي موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دغه وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې د کندهار په ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې 15 اویا طالبان په 13 ساعتونو کې وژلي. وزارت په زابل، ننګرهار، کونړ او تخار ولایتونو کې هم لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا پر دې عملیاتو غبرګون ښودلې او یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال په کندهار او بدخشان کې د ملکیانو کورونه ویجاړ شوي. خبر پاڼه کې راغلي بهرني ځواکونه هم له افغان هغو سره د عملیاتو کې مخامخ یا استخباراتي مرسته کوي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي کې دا عملیات ونه دریږي، د دوی پوځي کمیسون به په ځوابي اقدام غور وکړي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبورا لاینز ویلي کې تاوتریخوالی کم نشي، افغانستان کې د سولې خبرې نه بریالۍ کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال وایي دوی په هیڅ صورت د اوسني اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. سرور دانش دا څرګندونې نن د نوي سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. ښاغلي دانش وویل د اړتیا په وخت کې اساسي قانون تعدیلېدلی شي، خو په خبره یې بشپړ له منځه وړلې د نظام د ړنګېدو معنا لري.
د اساسي قانون لغوه کول خپل د ړنګولو معنا لري. همدغې خبرې ته په کتو موږ د اساسي قانون په ساتنه او تداوم ټینګار کوو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون چې په 1983 کال کې تصویب شو 12 فصلونه او 122 ماده لري. طالبانو له دې وړاندې پر دې قانون نیوکې کړي او د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اړوند چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منظور شوی ښوونکي وګماري. دغه ولایت ته یوه اونۍ مخکې 4000 نوي ښوونکي منظور شول چې د ښوونکو کمپوستونه ورسره ډک شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې مناسبت یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له همدې ځایه د پوهنې وزیر صاحب، د ننګرهار والی صاحب او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده ورکوم چې ژر زمینه برابر کړي ترڅو منظور شوي ښوونکي وګمارل شي. خو واضح هدایت مې داده چې خویندو ته خاصه پاملرنه وشي.
ښاغلي غني خپلو خبرو کې ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو او یوې پولیسې پر وژنې هم خواشیني وښوده او یې ویل دا پیښې ولس له پرمختګه نشي راګرځولی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وای په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقه ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونه شي. ټاکل شوی دغه خبرې دوه ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران به د غونډه کې په نامستقیم ډول له امریکا وغواړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته وګرځي. ټاکل شوی د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان د اپریل په 6 په دې اړه خبرې وکړي. د نړۍ دغه هیوادونه لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ولاړ دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی دغه تړون ته ورګرځي، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید د برخه کې لومړی ګام پورته کړي. د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر په یو موقتی بازار حمله کړی چې لږ تر لږه 10 تنه وژلي. د پولیسو یو ویان صادق دودیشه ویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله 2 ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پاوس پر دوو مرکزونو حمله کړې وه. او په بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. دا ټاکنې د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد له یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. د بوریسوف ګوند له لس کلن حاکمیت سربیره لا هم هڅه کوي چې په قدرت کې پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د بوریسوف ګوند به د 23% رایو په ګټلو په لومړي قطار کې راشي. دا به د دغه ګوند د 2018 کال ټاکنو کې له رایو 10% کمی وي. که د حاکم ګوند حکومت اوس 23% رای وګټي، اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف رامنځته کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
که غواړی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو.
په پکتیکا کې د یوې ولسي غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د جمهوري نظام د ملاتړ تر څنګ پر طالبانو هم غږ وکړ چې د ولسواکۍ درناوی وکړي.
طالبانو تاسې نارې وهئ چې اویا فیصد خاوره تاسې لرئ خو اویا فیصد به ولسونه هم لرئ، نو بیا خدای ښکاره معلومه ده چې وټ به هم تاسې وړئ.
په ننګرهار کې ډېرو ښځو چې له رسنیو یا نورو ادارو سره یې کار کاوه د هدفي بریدونو له ویرې خپلې دندې پرېښي یا دفترونو ته نه ځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني.
په غزني کې دیارلس جوړو ډله ییز واده وکړل. د دې واده یو ګډونوال
د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خلای شو کی زما تقریبا څلور کال وتلی دي چې ما کوز کړو خو د واده توان مند نه و.
په نړیوال مسایلو کې به واوري چې نن په نړۍ کې سویان خپل سپیشل اختر ایستر المانځي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د انصاف پلټکه او تاسو د ورکو شو وای ځانو د ازادي رادیو دوه د لټي پروګرامونه مه هیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون رسنیو ته په یوه واستولي پیغام کې ویلي چې د دې شورا د رهبرۍ د کمیټې په لارښوونه یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې ټول نظریات سره راغونډ کړي. تر اوسه د استانبول د غونډې دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، خو د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړي چې دا غونډه به د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي. نور تفصیل به زموږ د خبریال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې په لارښوونه سره یو کوچنی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول او توحید کړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دوی هیله مند دي چې د ترکیې تر ناست پورې د مختلفو جهتونو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي او وکولی شي چې د ترکیې ناستې ته یو واحد طرح وړاندې کړي. خواغلی خوزون وایي
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په هدایت باندې یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول کړي او توحید کړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ وکولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو او وکولای شو چې د ترکیې ناستې ته یو واحده طرحه وړاندې کړو. په همدې خاطر باندې نن مختلفې طرحې او نظریات چې د کمیټې تر بحث لاندې نیولي وو په هغه باندې بحث وشو. په راتلونکي کې به هم دغه ناستې دوام لري.
د دین مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب هم دا خبره کړې وای چې بیلا بیلې طرحې به راټولېږي، توحیدېږي، به یوه طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کیږي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا به د اپریل په شپاړسمه باندې دغه غونډه په استانبول کې جوړیږي. د دې ترڅنګ نن په کابل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غونډې په ترڅ کې په دې باندې ټینګار درلود چې سوله باید هر اړخیزه وي. دغه کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ یو غونډه ته وویل موږ ټولیزه او هر اړخیزه سوله غواړو، دا سوله چې ټول افغانان په هغې کې خپل لیدلول او ارزښتونه وویني. د سولې بهیر یوازې په سیاسي قشر پورې متمرکز کېدل په هیڅ صورت کې د منلو نه ده او تمه لرو چې سوله باید هر اړخیزه وي. دا غونډه چې ټاکل شوې د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، طالبانو ویلي چې په دې اړه باندې لا هم بحثونه روان دي او وروستي شوي نه دي. خو د عام افغانانو تمه د دې غونډې لپاره ډیره ده، ځکه دا ځل په دې غونډه کې ملګري ملتونه هم برخه اخلي او افغانان ورته تمه لري چې دا د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمېدو برخه کې یوه برخلیک ټاکونکې غونډه وي. بله
بله مننه کور ودان. به هم په همدې موضوع کې تم کې غو د غرض په پکتیکا کې هم پروندې وی اولسی غونډې ګډونوالو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکز په لاوي وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بیلابیلو طرحو په اړه له خبرو د ډډه وکړي او په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو او یو تلپاتې اوربند د رسیدو پر چارو ډیر تمرکز وکړي. نور حلبې په دې راپور کې واوري.
په پکتیکا کې د مرکز خرنې په ګډون د ولسوالیو سلګونه اوسیدونکي د جمهوریت په ملاتړ په یوه لویه غونډه کې راټول شوي. په دې غونډه کې چې قومي مشران، سپینګیري، ځوانان او میرمنې یې برخوالې وې، په یوه غږ یې د جمهوریت تر څنګ د اوربند سولې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو غږ یې بدرګه کړ. د غونډې یو تن قومي مشر په خپلو خبرو کې وویل
طالبانو تاسو نری وګی شاویا پیسه د خاورا تاسو لري خاویا پیسه د ولسونه لري نو بیا خدای کار معلومه ده چې وټ بم تاسو وړي موږ دا چې یو مشر د هر وخت لپاره غواړو له غلامی او له ظلم خلاص.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي نعمت الله ببرزی په خپلو خبرو کې وویل چې موقت او سرپرست حکومتونه د اویو ملاسیزو د ترخو تجربو تکرار دی او دوی نه غواړي چې د سولې تر نوم لاندې د یو بل جنگ او نورین سره مخامخ شي. په پکتیکا، خوست او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په داسې مهال د جمهوریت په ننګه راټولېږي چې لا هم د خلکو او سیاسي چارواکو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د موقت همه شمول او د سرپرست حکومتونو خبري او بحثونه کېږي. خو تازه افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان حکومت د جمهوریت او ټاکنو له لارې د واک انتقال ته ژمن دی. محب وایي وسلوال طالبان لا هم نه دي بدل شوي، جنگ ته تیاری نیولی او غواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو بیا دا خبرې رد کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی کې دیارلس جوړو ډلې واده وکړ. دغه واده ګډون کوونکي وایي خوشاله دي چې کلونو وروسته ودونه کېږي. د دغه واده ترتیبونکي بیا وایي دا ډول ودونه د هغوی لپاره چې بې وزلې دي او د واده د لګښتونو وس نه لري ډېر اقتصادي دي. نور حال په دې راپور کې.
شایسته خان دولتزای تقریبا شپږویشت کلن دی. دی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. شایسته خان له څلور کاله کوژدې کولو وروسته واده وکړ. نوموړی وایي ډېر خوشحاله دی چې خپل عزت یې را خوندي کړ.
ګډون کوونکی یو زوم یم. اول د کوژدې توانمندي نه لري، بیا چې کوژده وکړي بیا زیاتره زموږ وطنوال دي واده توانمندي نه لري. نو د واده کول د هر ځوان یو خواهش دی. نو بیا د واده کولو دپاره داسې یوه زمینه چې الله تعالی د کارکوونکو سره د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خدای شو کې زما تقریبا څلور کاله وتلی دي چې ما کوژد کړی و. خو د واده توانمندي نه و.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د دیارلس او دیارلس شپږویشت ځوانانو او پیغلو ودونه په ډله ییزه توګه ترسره سو. په دغه واده کې د پښتنو او هزاره هیوادوالو کورنیو ونډه اخیستې وه. زهرا حسینی هم د دغه ودونو له ډلې ده. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خسرګنۍ نه سوای کولی چې واده مې وکړي، خو نن خوشحاله یم چې په دومره جمع او جوش سره مې واده کیږي.
خوشحاله یم چې زما پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړه دې ته آماده شوې چې زما واده وشي، هغه هم په دلیز واده کې. خسرګنۍ مې له ما غوښتنه وکړه چې ستا واده به هم په دغه دلیز ودونه کې وکړو، ځکه زموږ اقتصاد کمزوری دی. ما انکار ونه کړ. زه د اسلام له نظره له دغه دلیز واده خوشحاله یم.
متمدی چې دغه ودونو د جوړولو بندوبست یې کړی و او دغه ودونو لګښتونو ته یې اوږه ورکړې ده، وایي خوشحاله دی چې دغه کار یې ترسره کړ. نوموړی زیاتوي دا یو اسلامي، اخلاقي او ټولنیز عمل دی چې ما ترسره کړ، خو له نورو کسانو هم غوښتنه کوم چې د بېوزلو او غریبو کورنیو ملاتړ وکړي. د ده په خبره په ډله ییزو ودونو کې هم بې ځایه لګښتونه راکمیږي او هم په اسانۍ سره ترسره کیږي. دا ډېر د ویاړ ځای دی.
اصلا دا د شرم ځای نه دی، دا د ویاړ ځای دی. شرعي کار دی، هغه څه چې خدای او رسول قبول کړي دي، نو په هیڅ توګه د شرم وړ نه دی. هغه کار د شرم دی چې موږ په سود او ناروا پیسې اخلو، چې له حرامې لارې ودونه کوو او له حرامې لارې د واده ژوند کولو ته دوام
ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزني کې ډله ییز ودونه ترسره سوي دي. په افغانستان کې په دا وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج د پخوا په پرتله زیات سوی دی، چې ټولنپوهان یې بېلابېلې ګټې بیانوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې.
د ازادي راډیو بلد انصاف په لټه کې اونیزه خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې ډېرو ښځو چې له رسنیو یا نورو ادارو سره کار کوو د هدفي بریدونو له ویرې خپلې دندې پریښي یا دفترونو ته نه ځي. وزه تېره میاشت په دې ولایت کې د بېلابېلو ادارو اووه تنه ښځینه کارکوونکي په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي. پر ښځینه وو د دې بریدونو تر شا څوک لاس لري او ولې مخه نه نیول کیږي؟ فریبا ظاهر یو تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار میشتې څلرویشت کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په یو دېرشمه نېټه دغلته د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي ښایي هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخوا یې د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکوونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالیستانو او نورو کارکوونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفادهګانې ورکړي دي او په کور باندې اوس ناست دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې څوارلس ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په دویمه نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سوي درې واکسیناتور کلورانو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوی و. دارالمعلمین کې لزده کړو وروسته قبله ګل وسته و او تازه پر زکار توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهم ورځ له دوه نورو همکارانو سره وژل شو. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینه مې د کاکا لور او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و. تعلیم مې کړی او زحمت ویسته و او همدا یې ارزو و وختنه و چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سو چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویندې ترور زموږ دقیق معلومات دادي چې دا عمل چې تر سره شوی د داعشانو کړی دی. د داعشانو پاتشونکو دا کار کړی دی. امدې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش څخه قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو وکم چې دغه کړنه د داعشانو ده. داعشانو د عمل کړی ده.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین نیولې دي خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نشه کول د دې وسلوالو پاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولای سي او هم پر اسنیو کې پراخنه کاس کوي. په ننګرهار کې له هغه پایل د هيسي په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعال و. دا وسلوال ورسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم د محل د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایی مافیا د ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ شوي د ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېر خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خواکیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغې د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی وي خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډېره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یوې اقتصادي زورواکې ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت ناوخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړې خو تروسه هیچا داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی وي نه دي په ګوته کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په ښځینه کارکوونکو بریدونه د هغو کار بولي چې د ده په وینا د سولې د روانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنګ دی. دلته څوک یوه ډله د سولې غواړي بله ډله سولې مخالفت کوي او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغوی سولې نه غواړي.
د ښاغلي عمر په وینا پر ښځو د دې بریدونو ترسره کوونکي غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمام سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د شوزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث له اساسي ټکو څخه دي. پر شیزینه و د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمند دي. خوده څرګنده ده چې د داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شیزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېره په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري نو د جلال آباد شهر په نسبتا خوندې سیمو کې د دې ل لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغې اداوې سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. له بلې خوا په ننګرهار کې پر ښځو د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغو اداوو هم بې باوره دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین یې نیولې دي. په ننګرهار کې د یوه خصوصي تلویزیون پخوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې دمخه په یوه وسلوال برید کې ووژل سوه او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملالی میوند ورور حماد هلال وایي د ملالی تر قتل وروسته د ننګرهار والي ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولي دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویلې چې موږ دوه قاتلین نیولي دي او موږ ته یو ډول ډال راکړه، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی ورسته ای به خبری کانفرانس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څخه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نه پر موږ نیولای دی، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دی.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده او په دې اړه څیړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز رؤفی په نوم د انعکاس د تلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبرېږي هم نه. هارون رحیمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفا د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومنئ، قبول یې کړئ او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت یې نشي کولی، نه یې امریکا درته کوي، نه یې جاپان درته کوي او نه یې دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بېرته اخیستی. راځئ چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ ور بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په نړۍ کې سویان ایستر یا خپل سپېڅلی اختر په داسې حال کې لمانځي چې ډېری حکومتونو د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له امله سخت محدودیتونه لګولي. په د دغو محدودیتونو تر څنګ په عین حال کې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه هم پیل شوي، خو په ډېرو سیمو کې ورو روان دي. نور د سلیمه مسئله په راپورټ کې.
په میلیونونو عیسویان نن یکشنبه د ایستر یا د عیسویانو د سپېڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل شو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمېر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد داسې انګیرلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال ښایي د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړه وي. په جرمني کې بیا پرون مظاهرتچیانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند د سختولو پلانونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکي تماسونه محدود کړي، بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو په لګولو، د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ ول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. د غرض دفاع وزارت ویلي چې و پوځي روغتونونه به له راروان سټیشن به د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبت پیښې 3 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوي پیښې ثبت کړې. دغه ورځ تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې 2 لک ډوز دی ترلاسه کړه چې سر له ننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخ ته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 4.5 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغیزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د انصاف پلټکې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خو اوس اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. طالبانو بیا په دې عملیاتو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ونه درېږي د دوی پوځي کمیسون به یې په غبرګون یا ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی دوی مرستیال وایي دوی په هیڅ صورت د اوسني اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. د افغانستان ولسمشر اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منظور شوي ښوونکي وګماري. تیرونی 4000 نوي ښوونکي ننګرهار ته منظور شول. ایران وایي په اروپا کې د راتلونکي خبر پر مهال به اټومي موافقې ته د امریکا په بیرته سنیدو خبرې ونه شي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې وزانمرګ بریدګر لس تنه وژلې دي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر د سرو زرو جام سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د نیمروز، فراه، کندهار او هرات ولایتونو 8 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د کینګ سپورت کلب لخوا جوړې شوې وي چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د آسیا فوټبال کانفدراسیون فنی ناسته نن په کابل کې جوړه شوه چې په بیلابیلو روزنیزو برخو کې پکې بحث وشو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل دغه ناسته چې په انلاین ډول ترسره شوه د روزونکو د روزنې او مهارتونو د لوړولو په ګډون په بیلابیلو نورو موضوعاتو هم پکې بحث وشو. خغلی مشروف وایي د آسیا فوټبال کانفدراسیون په ناسته کې په دې مسلې ټینګار شوی چې د روزونکو د روزنې لپاره باید زمینه برابره شي او د دوی د روزنې پروسه لا چټک شي. او د آسیا اولمپیک د غیګ نیونی سیالیو نیټه مشخصه شوه. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د قزاقستان په الماته ښار کې د حمل له 6 تر 22 نیټې ترسره شي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو پر بنسټ د غوراوی په دغه سیالیو کې شپږ دیرش غیګ نیونکي د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کوي. ټاکل شوی چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دی کړه باندې ورست دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وست.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګره خو ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډېرې اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. د وایسوارې ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړي خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د 650 کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دی دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکیره نه راکړي دغه سخت مشکل لرو دغه وسو تاسو وکورې دغه چیزال ته ولار سو ولسوالی ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر زوري او د طالب په نامه مزوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي؟ الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذی تذکره غواړي؟
یا موږ دا کاغذی تذکره غواړي چې یو ولایت بل ولایت ته ځو او هلته موږ دغه آزاد ځو. دغه سړی چې تذکره نه لري سخت مشکلاتو سره ګیروګان دي او دغه کاغذی تذکره هلته زموږ کندي استه زموږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما زموږ ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکوي خو هلته پولیس مو زوري.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر روسه نه لري؟
22 کاله دی زموږ عمر. 22 کاله دی.
نو په دې 22 کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا 22 کاله خو ماجر وو په هلمند کې وو. اوس دا 2 کاله کېږي چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ دا خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلي ته دغه تذکره نه ورکېده. 1600 کوره زه 2-3 هزار ته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه را کول. خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسو تاس کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسو ته تذکره نه درکوو.
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي، دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ 2-3 ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي. دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامه شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې. او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي، هلته به مکتب و تذکره چیرې؟
په دغه کلي کې به څو کور یي؟
500-500 کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکوي. یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د طالب په نامه یې زوروي.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو، د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو.
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي. والي صاحب ته.
ها والي صاحب ته به مې ورسوو. تاسې تذکرې غواړئ؟ بس او اورم صرف تذکرې غواړئ.
اوریا؟
او اورم.
ټلیفون هم زه وام. والي صاحب ته دا زما غږ ورسېږي. والي صاحب ته.
والی صاحب ته به یې ورسوو. ښه، بېغمه اوسه.
خیر وسي، خیر وسي. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسې چې د یو ځای نه بل ځای ته ځئ، یا مرکز ته ځئ، یا تجارتي کاري، یا فرهنګي کاري، د مکتب کاري، یو بله معاملې، چې هلته ورځئ، دغه مشکل څنګه حل کوئ چې تذکره نه لرئ؟
تذکره په ولسوالۍ یا په بازار کې چې موږ ورسو شپه خو هلته نه څه کولی. بس حکومت راشي بالا موږ ویي ټکوي مو روپۍ راسه اخلي چې تذکره نه لرو.
په دغه ځای کې هم نه پرېږدي نو
وو بس روپۍ راسه اخلي. هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لرې، یا 2000 افغانۍ راکړه، یا 3000 افغانۍ راکړه، بعد شپه تېره کړه.
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري؟
و دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاټ دغه چې ما پوښتنه کړې دلې مې خبرې مې ورسره کړې، دا یو لا تذکره نه لري.
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زر عمر زیات دی، هغه تذکرې لري؟
و دا مشران د 30 کالو چې پورته شپنځري هغه تذکره لري.
نو که تاسو تذکرې غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او افغانان دي.
و زه خپل تس بیا ما ته زنګ وای، زه خپل بیا خپل انډوالان حالته ما سره موجود دي، ستا سره خبرې کی.
ستا مشکل به ورسو.
خیر وسی، سلام علیکم.
دغه ستونزه مو د غور د والي له بیان دی ښاغلي زلمی کریمی سره شریکه کړه. جناب کریمی، د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه اوسیږي خو یو یې هم تذکره نه لري. دی وایي څو وارې ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت.
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکلی نشته. دوی هر وخت کولای شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره یې واخلي.
خاغلی زلمه کریمی دا هم وایي د تابعیت د تذکرې اخیستل د هر افغان قانوني حق دی. دی دا هم وایي په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دي پیښ شوي چې مربوطه اداره دی د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د غور ولایت د پساون ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کېږي. او د غور د والي ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توضیح کې هیڅ مشکل نشته، خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي. دی دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، خدایو کې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو د نن ورځې خبرونه درته پیلوم. په دې خبرونه کې موږ د معمول سره سم ځینې پیغامونه لرو ستاسو څخه، البته د خوشحالۍ پیغامونه پکښ لرو چې موږ دوه تنو هیوادوالو پیغامونه راته پریښي دي. ویل دي چې د دوی اورک عزیزان د همدې خبرونې له لارې پیدا شوي دي او خپل کورونه ته تللي دي. دا باور اور پسې نور پیغامونه هم لرو. البته دغه المړنی دوست پیغام چې اورو دوی خپل ځای نه دی شولې، نو نور مو نه منتظر کوم، ورزو د دې دوستانو پیغامونه اورو چې وای ځانې پیدا سوي دي.
سلام علیکم، ازادي رادیو ته ټول اوریدونکو او کتونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. رور هغه ما چې پیغام پریښی و دی سمامت په نامو او د نوید په نامو کله واغې راکړي. حالت پیدا شوی کور مودان خیر سی خدای مو بریالی او کامیاب لره. او یو بل نفر له ننګرهار ما ته زنګ ووهو، وایي خو هلک ته نوم یې سید محمد ده، د پلار نوم یې فیض محمد ده، نیکه نوم یې ولی محمد ده. په تذکره کې روزګان ولایت لیکل شوی. کار مسما ورور ورک کې په ننګرهار کې دغه سړی لمبر یې ما ته پرېښودل، ما ته د زنګ وایي په دغه لمبر دا به دا سړی لمبر مو ته ورکړم. یو ول وایي مسلمانۍ له وجې سره ازادي راډیو ته زنګ وایي ډېر بخي. کور مو ودان خیر شي، زنده باد کور ودان. مننه، خدای پاماني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکاران ته نیکلی سلامونه احترامات. د ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم چې دغه زموږ پیغامونه دی نشروي. موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو چې دغه اعلانات موږ نشروله، نو چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم. د خپل عبدالسلام یلمیارم د هلمند ولایت د غیزم خدای کی زموږ پیغامونه نشر کی د خدای په امان.
ستاسو هم په مخشه، ستاسو هم کور ودانی، مننه کوم چې به تاسو موږ ته پیغام راکړي او د زیرې مور باندې وکړي چې ستاسو ورک عزیز پیدا سو. موږ هم هڅه کوو چې د همدې خبرونه لاله د نورو دوستانو سره هم چې دوی په خپل ورکو عزیزانو په سیګرزي همکاري وکړي، سو ترسو د کورنۍ ورک غړي یا نور دوستانه به پیدا سو خپل کورونو تراسي. په دې خبرونه کې نور داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوالو راته ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې داسې کسان موندلي چې هغوی له خپلو کورونو ورک دي، دوی یې نشانې راته وایي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ، نو قلم او کاغذ مخکې له مخکې درسره ولرئ، تر څو وکولی سئ د دې دوستانو شمېره درسره ولیکئ او کېدای سي ستاسو ورک عزیز په همدې کسانو کې وي. ورځو د غزنی ولایت څخه د دې دوست پیغام اورو.
السلام علیکم، محمد جان مکرم غرس ولایت مقر سلمی علیکم دې دې ورو کروچ مو پیدا کړی دی. تاسو سره دې غرس ولایت مقر وسوالی کوم کور دې دم خوش ماره دې په واری اثر دونه دې زوت دې دې یو دې بیا وای سی پر واری اثر دونه دې زوت دې دې په یا کړې چې کاږي پر واسکات څخه خولي او سپین بوت پخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خادم ٹریک مندا د جنمت اللہ تواشر لسولی د کاردک دسمې خلیو وجدا. نو پیغام دا چې زموږ قسم کې یو کاست داوود په نامه تقریبا د 33 کال کې په باندې قسم کې وسیج باندې سم کې گزاره کوي. دا داوود په نامه د پاسر کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شندر لسولی د بخار د کړي پاسر کې بری وایي. نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داوود پیدا کړي، کله کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنو داس کړي باندې ما ځاګه وري. نو زماره د کشمیره سرداري کوم نس زماره چې تاسو نو شمیره ده 0 0
یو سلور دو آتا یو نه خواهی پامان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زاجر رادیو ټول کارکون کور دونکو ته سلامونه نیک هلی وایم زه شمس الله شرافت چې پیلان د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې اوسېږم خو په اصل کې د اورزګان ولایت یم دلته په اورزګان ولایت کې د الغفار په نامه یو نفر موږ پیدا کړی دی نو دا څلور نیم میاشت کېږي چې زموږ سره اوسېږي کار څوک د ده په هکله معلومات غواړي د نولس یا د شل کاله عمر لري نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي سلام شمیره سپر وساو نتلویش چپر ساو وشفتا سلور ساو لاس یو دل بیادا شمیره سپر وساو نتلویش چپر ساو وشفتا سلور ساو لاس او روشن شمیره سپر وساو شکر نیوی یو نیوی درواتی ادواتی السلام علیکم
سلام علیکم زخوای دادیم لکم دار خبر کوم ورا داوست تقریباً چندش پاستی کی او نفهم فیدا کرد کخواه نکه برابر ویس بلا بازاش گرد دی که صاحب خیر الله تاسو کریم نن ته محمد د اسکرام مو وخت په دسکا کې زابل له تلیدا چې کې دې سره کې کوم ځای ده نو کدا چې اخته مو ته په دغه شمیره زغوي چې پر وسو یو څنډه وسه په دوی نه بیا بیا او بل اربع نمبر مې چې پر واځي د شپې ته په دې څنډه وسه واته
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي موز دلته پکندار کې یو دانه کښنی پداګړي ګونی کې پیدا کړی دی هر مسلمان غور وی سوال یې چې موږ ته پداګه شمیرو باندې اړیکه ونیسي نو د ټلیفون شمیره ده 0 5 3 5 3 3 5 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 3 5 3 3 5 د خدای په امان و سلام
سلامونه او نیکی هیلی رنخ تاسو ته څوک چې اوري زه پرهیز په سرلی یم یو ماشوم دی دلته داسې د 5 6 کال دی نو خبرې نشي کولی تور جامې په غاړه دي شنې سترګې لري که هر څوک وي که د هر چا وي او څوک چا نه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ 0 2 2 6 6 9 0 0 0 2 2 6 6 9 0 نو ما سره دی که هر چا وي او د چا نه درک شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ زه به ورته ځای وښیم او را دې چې وي بولي په مخه موخه.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه اورو چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بله السلام علیکم، زه نظام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا دا 2 کاله کېږي چې د خپله کوره نادرکه دی او نه د مړه نه د ژوند معلومات یې مشته نشته. هر مسلمان ورور ته په دا اړوند معلومات لري. موږ ته دې ته ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهئ 0 5 3 8 4 2 شمېره یو ځل بیا 0 5 3 8 4 2 علاوالدین نمېږې د ارغسان ولسوالۍ دی، د چوکازو د کلي دی، د محلي اکا زوی دی. شنې سترګې دي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه دبر کې یلام
زما یو زوی دی چې د ولس کال عمر لري، سره کالي په تنګ دي او تورې په ټوله تورې چمپل په پښه دي. زه یې د اول مورځې راهیسې نظاره که سوی دی د ترخنه ور څخه هر مسلمان ورور چې په عقله معلومات لري یا ورسره یي هغه د ترخنه ور ته راولي، د شیرینی بیا سرلاسته کړي او که چېرې یې چې نیس راویستلی بیا دې په دغه لمبر ما سره تماس ونیسي. صفر و څلور څلور اته دوه پنځه یو درې شپږ په دغه لمبر دې ما سره تماس ونیسي، زه به شیرینی ورکم چې کله دغه معلومات راشي. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت څخه علي محمد خبره کوم. پیغام مې دا دی چې زما یو وراره د اسمت الله په نامه باندې دا شپږ اووه کاله تقریبا کېږي چې نادرکه دی، نو که په دا اړه باندې څوک معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. او د ټلیفون نمبر صفر اویا څلور اتیا اته دېرش پنځه سوه دوه شپېته شیرینی ورکول کېږي شل زره افغانۍ انشاءالله ورحمان. نور نو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د دیارلس کالو هلک دی ورک شوی دی، یو کال کېږي. احمدشاه نومېږي، د احمد ورور دی، پلار نوم یې فیضلا دی. دغه مې لمبر دی بس صفر اووه صفر دوه اکاته څلور لس څلور. دغه مې پیغام دی در سره پرېمې شوی ورور چې هر څوک یې په اړه معلومات لري، دا یو کال کېږي لکه زه باباجي په باوړۍ کې.
السلام علیکم. زما نوم خلیل احمد دی، د کندهار ولایت څخه خبره کوم. دغه د ورکو والدانو ټول دغه پیغام پرېږدم چې زما یو ورور دی، د هغه باچا په نامه باندې اصلي نوم یې احسان الله دی. تقریبا شپاړس اوولس کاله عمر لري، په پنځه میاشت کې چې نادرکه شوی دی د خپله کور څخه هېڅ درک یې نشته. نو که چېرې مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي یا به په خپله زما دغه اوري په دغه شمېره باندې زنګ را ته ووایي. صفر اویا پنځه اتیا درو دېرش نه سوه دیارلس بله شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا درو دېرش شپږویشت. شمېرې زر بیا واله صفر اووه سوه دوه اتیا درو دېرش شپږویشت بله شمېره ده صفر اویا پنځه اتیا درو دېرش نه سوه دیارلس. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
زما نوم سمیع الله دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زما یو انډیوال دی د ماشوم په نامه د مزار شریفې په ښار کې راسه ورک شوی دی، شل کاله کېږي. نو که دی زما یالان او دا زما خبر اوري نو په دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اویا درو پنځوس صفر درو شپېته شل. وسلام علیکم.
بله السلام علیکم ورور. زه عبدالقیم د تخار ولایت انقلاب ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه یو ورک لرم په نام د طلا خان د اختر محمد زوی د ګل محمد لسی او د تخار د ولایت درکټ ولسوالۍ کلتور د قیرې دی. دا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ خان درکه شوی دی، که یا خپله زموږ غږ او یا کوم بل ورور معلومات لري مقصد په دې شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شماره صفر اووه د اته دوه واره پنځه دوه واره اووه دوه درې شپږ. وسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت انجیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورک عزیز احسان په نامه باندې چې د درو کالو په عمر ورک شوی دی او دیارلس کاله کېږي چې پنځه دی، خاص طور د ده په برابر باندې کوم معلومات لري نو د ازادۍ د راډیو سره دې سماعت ونیسي. السلام
علیکم. بریال. السلام علیکم. زه ابن رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو په اړه کېم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو اشی ورک دی، د عبدالعزیز زوی دی، د باغران د ولسوالۍ هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خود د سیمه دی. دا لاس کال کیږي د خپل کور څخه نادرا کده هیڅ معلومات نشته. ما ازادي راډیو ته دیوانو نوم زنګونه ولیدي. یو چا زنګ وهلی و چې عبدالستار دی د محمد شناخته دی، دغه سړي نمبر که ماته راکړي او یا دی خپله زما غږ اوري مسته دي په دا شمېرو زنګ وهي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 2 3 5. د پیسو نمبر مو دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د پیسو نمبر یو ځل بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پیسو نمبر دی. که هر چاته د په حق له معلومات یو مشته معلومات راکړي، یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو ته مننه. السلام علیکم.
من مولوی شیر محمد د مساکلات او د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شاریدي اوسیدونکی یم. ما یو زوی دی په نامه د جانان، دا درې کاله کېږي چې ورک دی، هېڅ پته نه معلومېږي. تاسو حضور ته دا پیغام وړاندې کوم په دغه شمېره چې موږ ته زنګ وهي چې هر ځای چې وي 0 2 1 4 0 1 5. شمېره بیا یادوم 0 1 4 1 5 0 0 2. که دغه پیغام راته نشه که ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا خجل احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، هغه باچا په نامه باندې یادېږي، اصلي نوم یې احسان الله دی. نو راتلونکی میاشت کېږي نداره ته شوی دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمېره کې زنګ را ووهي 0 5 8 3 9 4. شمېره یو ځل بیا 0 5 8 3 9 4. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خدای داد یم، مکوره خبره کوم. زموږ یو کاکا زوی د جلالی نیمی دی، پاز مې در خانه کا د قاص شال زل ضروره نشه پر مالی نه ما چې پر دا نه ناراضه وي 0 5 8 3 9 4. مرش نه رانی ده 0 5 8 9 4. نو کاش شاید مالی نه پر دا نه ناراضه نه راته وي 5000 افغانۍ بخششې خو رحمان کلا ده نه ده
زموږ دغه پیغام دی وروره چې زما یو ملګری دی، زما نوم شرافت جن دی. زما یو ملګری دی 14 کاله کېږي چې ورک دی، کرم نومېږي، د مساکلات ورک دی. نو دغه کار مسلمان ورور ته معلومي زما په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهي او یا دې ده ته دا لمبر ورکړي 0 5 0 4 1 4 5 5. شمېره بیا درته وایم 0 5 0 4 1 4 5 5. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو و ټول همکاران او اوریدونکو ته نیکی سلامونه احترامات وایم. دا جو کی چې جوړ روغ وي. او زه عبدالسلام لمیار یم، د هلمند ولایت دا پیغام پریوزم. زما د یو اکاز دی چې عبدالواحد په نامه دی چې ورک شوی دی، دا درې کاله کېږي چې هر ورک شوی دی چې هر ورور ته معلومات دي. نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. افغان بیزم شمېره ده 0 5 0 5 0 5 0 1. یو ځل بیا شمېره درته وایم 0 5 0 5 0 5 0 1. او بل ام ټي ان شمېره ده 0 5 0 5 0 1. د ازادي راډیو سره ډیر مننه.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې او کور مو ودان او پدې هیله یو چې د همدې خبرونې په مرسته موږ وکولای شو تاسو سره د همکاري وکړو چې اساسان مو پیدا سي او تر خپل کورونو او کورنۍ پورې ورسیږي. د دې خبرونې په جوړولو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته کوي، همکاري راسره کوي. کور ودان او تاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولې او د نورو پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله وملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادوما
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ